السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو په دې ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث خبريږي خو لمړی په مکرې خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر ویبپاڼه خپور شو ویل شوي چې د پریکړه لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې وغځول شي. د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې په افغانستان کې د یوناما په دندو او لومړیتوبونو کې بدلون نه دی راغلی او د دې شورا ټول غړي یې ملاتړ کوي. بشري حقوق پتیره د خزو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، تروریزم، مخدر مواد، د سپکو او درنو وسلو قاچاق، د کورنیو بې ځایه شویو او کډوالو او د طبیعي پیښو اغیز هغه موارد دي چې د یوناما ماموریت به په افغانستان کې تمرکز پرې کوي. نن د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ او وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوویلي په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 102 پیښې ثبت کړي دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 50 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 پیښې وي څلورش سلنه زیاتې شوې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې لسو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جبهې په یو بیان کې ادعا کړې چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینې کې د طالبانو د ګزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ډلې په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې د یکشنبې په ماښام د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د طالبانو پر یوې پوستې د دوی د برید پر مهال درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بیان کې راغلی دي چې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو کسان په نښه شوي وو. له دې مخکې ځینو رسنیو په تخار او کابل کې د دوو چاودنو راپور ورکړی و. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ډول ادعاوې نشي تاییدولی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. میرمن بایربوک نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مشرۍ د مرستندویانو له کنفرانس مخکې وویل چې دا مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د جرمني بسپنه به د خوړو، روغتیایي خدماتو او بیړنیو کورونو په چمتو کولو، د ځانګړو زیانګالو خلکو د خوندیتوب پر اقداماتو او همدارس په اردن، لبنان، عراق او ترکیه کې د سوریې د کډوالو او کوربه ټولنو ته په مرستو ولګول شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر انتقالي حکومت غږ وکړ چې د علوي اقلیت د استوګنې په سیمو کې د سلګونه ملکیانو د وژنې په اړه تحقیقات او له مسؤولو کسانو سره حساب کتاب وکړي. پروانه میاشت کې د سوریې په ساحلي سیمو کې د نوي حکومت ځواکونو د 14 جګړو پر مهال د پرزیدلي نظام ته له وفادارو خلکو سره جګړه وکړه چې د جګړې د یوې څارونکې ډلې په وینا لزرو ډیر کسان پکې ووژل شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون خبریالانو ته وکړه. ښاغلی ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې اوربند راولي. د امریکا ولسمشر په فلوریدا کې له خپل تفریحي استوګنځي څخه واشنګټن ته د راستنېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دی غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي. کرملن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې له خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز منلی دی، خو په دې شرط چې روسیه یې ومني. ولسمشر پوتین اضافي شرایط وړاندې کړي چې د متحدو ایالتونو لخوا کیف ته د وسلو د لیږد بندول پکې شامل دي. په عین حال کې یو جګپوړي روسي چارواکي ویلي د مسکو ټینګار به دا وي چې اوکراین له ناټو سره یو ځای نه شي او د سولې په هر راز تړونکې بې پرې پاتې شي. کیف پخوا دا شرایط رد کړي وو. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې نن یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنز غونډه وشوه.
د منازعه د ټیکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر دیوب سره ناسته وکړي او همچنان لارې باید اجاله تن خلاص شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونما د ماموریت دوام ته رایه ورکوي. له یو شنونکي سره به د یونما د کار د اهمیت په اړه خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر د بې ځایه شویو خلکو شمیر 4,000 کسانو ته ورسیږي.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. خلک لا هم درپدر دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې به هم د یونما د ماموریت د تمدید پر اهمیت له کارپوهانو سره تفصیلي خبرې وکړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلس تاسو کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورځو لمړی موضوع ته د تورخم دروازې د خلاصون او پسیما کې درمنځ شوی ستونزې د حل لپاره د دواړو لورو سوداګرو او قومي مشرانو نن یو ځل بیا په تورخم کې غونډه وکړه. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادۍ رادیو ته ویل په نننې غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاص شي. دا غونډه 13 پلان شوی و خو په نامعلومو دلایلو وځنډېده. د پداسیال کې د چې د تورخم دروازه نن د 14 پرله پسې ورځې لپاره لهم د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند ده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ دوه مناسته د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې درمنځ شوې ستونزې د دایمي حل لپاره یې بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعې د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجاله تن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټ د جوړیدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي رادیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربندتنګ شي. خو په خبري پلانجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاق رائے وشو په داس باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکړي. هیله لرو توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې دا په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به ان شاء الله حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 16 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته د هم ناسته ده چې د دواړو لوري سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته 13 پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 13 فبروري میاشتې په 20 ظاهرا پاکستان کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو دوی پوسټ د جوړیدو په خبرګون کې وټړل نن د 23 ورځې لپاره له هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي رادیو ته ویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لمړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړی شوی.
دا سبزیجات ډیر ګران شوی دي. بورا غوړی داس نور شایان لکه سیمټ تقریبا په 3.5 روپیه اوس نن سبا 500 روپیه قیمت لري. نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدلو له امله په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ ټاکل شوی. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یوناما ماموریت وغځوي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې امنیت شورا به د یوناما ماموریت د راتلونکي 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې تمدید کړي. طالبانو په افغانستان کې د یوناما فعالیت بې ګټې بللی دی. په دې اړه د فیروزی عزیزی په راپور کې نور تفصیل واورئ.
تما د نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړلیک مسودې ته رائے ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15مه په خپل ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي و چې دوی به د یوناما ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو د بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړلیک کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه سوي وضعیت له مهمو موضوعاتو دي. ځینې افغانان په افغانستان کې د یوناما ماموریت په بشري برخه کې مهم بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې په سیاسي او د ښځو حقونو په برخه کې بې ګټې دي. د کابل خاري وی اوسیدونکو او د طب پوهنځي محصلې چې اوس له زده کړو محرومه ده او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18مه یې ازادي راډیو ته وویل:
یوناما د ملګرو ملتونو د اساسولۍ ټولو مهم دفتر ده. د دې ادارې دندې د بشري حقونو ساتنه، د خلکو ملاتړ، د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي، خو د ښځو د حقونو د محدودیتونو، د نجونو د زده کړو بندېدلو او د ښځو لپاره د منع کېدو په برخه کې یوازې اعلامې خپرې کړې او عملي اقدامات نه دي کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور پټکو که څه هم د دې شورا غړو د یوناما د ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو د نه بدلونونو اړوند تر یو بریده موافقه کړي، خو په ټکو یې د دې مسودې ځینې مسایل لکه پراختیایي مناستې، د افغانستان کنګل سوی مالی او بانکي شتمنۍ، د یوناما ښکېلتیا او ژمنې حساب ورکول او ځینې نور مسایل لا هم لانجمن پاتې دي. د زابل ولایت اوسیدونکو او د حقوق او سیاسي علومو لسانس روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوناما د چې راتلو سره پرېم د دنیا سره د افغانستان روابط ژوندۍ ساتلي، د غرض د بشري په برخه، بشري مسایل په برخه کې البته د غټي وادو مرستې د افغانستان ته جاري ساتلي دي. البته دغه مرستې په افغانستان کې پر اساساتو نه لګیږي، خو د یوناما د ملګرو ملتونو چوکاټ یا په ټوله کې یوناما د افغانستان اساسي سیاسي مشکلات تر اوسه پر نه دي حل کړي، او تر اوسه پر لا هم دې په دې برخه کې بریالي سوي نه دي چې افغانستان ته په سیاسي ثبات کې دي روان درول ولري.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د ماموریت د بیا تمدیدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ته خبرګون نه دی خودلای، خو شاوخوا یو نیمه اونۍ مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې د یوناما ماموریت ننګولای و. مجاهد ویلی و چې یوناما د افغانستان او د دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي، په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل راغنده او مثبت رول ټینګار کړی دی. یوناما د 2001 کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ارزول کیږي، او د یوناما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي.
و موریدل چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د راتلونکو په اړه رائے ورکړي. د یوناما د ماموریت د اهمیت او افغانانو سره د مرستو په برخه کې د دې ادارې د رول په اړه له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران سره خبرې کوم چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ګران صاحب، مننه چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د یوناما د دفتر شتون ته په افغانستان کې څه اړتیا شته، یعنی اهمیت یې په څه کې دی؟
مننه کوم لمړی تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
محمد رسنیو په مټ لږې جملې څخه تاسو د رسنی للارې همدغه د یوناما د ماموریت غزولو خبر ولوست چې نن د اتنبایو وا چې هغه راپور وړاندې کړی دا او یو قطنامه او دغه قطنامې د مسویدی لمخې به د 2018 کال د مارچ د میاشتې تر 18 نیټې پورې دا ماموریت وغځیږي. اوس نو دلته زه فکر کوم چې طالبانو واکمنۍ ته په کار ده چې افغانستان له انزوا څخه راوباسي او دوی هم په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي او مدغم سي او زمنن ځان د دغه ټولنې یو داسې غړی حساب کړي چې هغه حقوقي او په ډیپلوماټیک چوکاټ کې چې هغه د ویانا او ژنیو او همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور له مخې هر هیواد مکلف دی او ژمنتیا لري چې دغه باید په پام کې ونیسي. طالبان باید دا کوشش وکړي ځکه افغانستان دغه څه باندې درې کاله کېږي چې له ډېرو ژورو مشکلاتو سره مخامخ دی. له هغې جملې څخه امنیتي ستونزې موجودې دي.
بله.
انساني حقوق په تیره بیا د ښځینهو او د نجونو حقوق په سیستماتیک ډول باندې تر پښو لاندې کېږي. نجونې هغه د له تعلیم څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او طالبان په غیر قانوني توګه باندې خپلې واکمنۍ ته ادامه ورکوي. دوی باید د قانون پورې نه کې چې هغه باید په داخل د افغانستان کې له خلکو څخه مشروعیت ترلاسه کړي او نړیواله ټولنه هم په رسمیت باندې وپیژني دغه حق له باندې کوششونه وکړي.
د یوناما فعالیت تقریبا اوس په تر ډیره په بشري مرستو او بشري مسایلو باندې متمرکز دی. اصلا یوناما د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دی په افغانستان کې. تر دې زیات یوناما څه نشي کولای په افغانستان کې؟
زما په نظر باندې سي په خپل یوناما او د ملګرو ملتونو مؤسسه همدارنګه نور نړیوال قانوني او حقوقي بنسټونه دا هڅه کوي چې طالبان یو تعامل ته راوبولي او په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي او دغه ستونزې سي افغانستان ورسره مخامخ دی یا افغانستان په انزما کې اچولای دی د دغه ستونزو ته دفاع تکي کې شو ولسي. وسوګوري په افغانستان کې کاري فرصتونه لمنځه تللې دي. تعلیم او تربیه هغه د دپانتونو دروازې تړل شوې دي. د انجنونو او شتینه په مخ باندې او چون کار نشته د خلک له اقتصادي جوړ او مشکلاتو سره مخامخ دي. ځوانان او نور ظرفیتونه له هوا څخه د فرار په حالت کې دي او لبل خو شاوخوا مشوینو مثلا د پاکستان له خوا هغه د ویل کیږي چې فراتلونکو کال کې به د 2 میلیونو په شاوخوا کې افغانان جبرن او غیر قانوني توګه باندې راوځي.
ګران صاحب خدغه ټول مسائل چې تاسو یادوي دا ټول بشري مسائل دي. زما مطلب دا دی چې په سیاسي برخه کې سیاسي فعالیتونو په برخه کې افغانستان ته مثلا افغانستان تر اوسه پرسمیت نه دی پیژندل شوی. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غم نه دی خوړل شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې شته. د افغانستان او نورې نړۍ ترمنځ ستونزې شته. په دې برخه کې تر اوسه پورې یوناما ستاسو په نظر څه کړی؟
یوناما تر اوسه پوری خو رشتیا هم چې په بشري مرستو باندې د دوی فعالیتونه متمرکز دي. ولې کولای شي چې مثلا په افغانستان کې نور نړۍ او لږې جملې څخه ملګری ملتونه او د دوی دغه استازولۍ وکولای شي مثلا طالبان دې ته تر فشار لاندې راولي چې دوی باید د یوې پراخ بنسټ ادارې او د قانونمند ادارې د جوړولو لپاره سپاغه کې متنوع اثنیکی تنوع هم ولیدل سي او شجنه هم پکې ګډون ولري او همدارنګه د افغانانو یا په داخل کې یو مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتو د یوناما دفتر کولای شي چې طالبان دې ته تشویق کړي او یا یې تر فشار لاندې ونیول شي ځکه دا ډیره اړینه ده چې تر څو پورې په افغانستان کې همدغه شي یو قانونمند اداره را منسنی سی طالبان مشروعیت تر لاسه نکړي، نو افغانستان به همدغه سی په انزوا کې پاتې او هیوادونه به پر رسمیت باندې نه پیژني. نو کولای شي سی ملګری ملتونه لغې جملې څخه د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما په طالبانو باندې فشار راولي، او د دغه فشار لمخې او د جنو نورو هڅو لمخې طالبان دې ته واسوي چې ملګرو ملتو د منشور پر رڼا کې هغه خپلې ژمنې یا ژمنتیا په نړیواله کچه باندې ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. یوې وروستۍ پوښتنې ته که لنډ ځواب راکوي چې طالبانو په افغانستان کې د یوناما فعالیت بې ګټې بللی، نو تر اوسه پورې هم د دوی دفتر یعنی د یوناما دفتر په کابل کې فعال دی، په افغانستان کې په ټولو برخو کې فعالیت کوي، دا څنګه؟
زه فکر کوم د طالبانو دغه ادعا سمه نه ده، او دا وګوري ملګرو ملتونو د یوناما دفتر یا د ورلد فوډ پروګرام او دغه سې ځینې نورې خیریه مؤسسې چې په افغانستان کې شته، اقلا هغه افغانانو ته د افغانانو ځینو کټګوریو ته خو د هغوی کومکونه رسیږي، نو دوی هم متقاعدینو ته معاشونه نه ورکوي. مثلا اقتصادي وران ویجاړ حالت دی، امنیتي وضع خرابه ده، د نجونو په مخ باندې د پوهنتونونو او د تعلیم و تربیه د موسسو دروازې تړلې شوي دي. نو دلته که چیرته دغه ملګري ملتونه، یوناما او ځینې نورې خیریه موسسې او نور بنسټونه فعالیت ونه کوي، نو افغانان خو بیا له سختو نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم د طالبانو دغه ادعا به سمه نه وي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګرانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې سبا سه شنبه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې اوربند راولي، نو دا خبرې هم تر ډیره د جګړې پر پای ته رسولو متمرکزې وي. په دې اړه جزئیات د حسین احمدزی پر راپور کې.
ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند په لټه کې د مارچ په 13 له پوتین سره ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13 د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به ټلیفوني خبرې وکړي. ډونالد ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ترامپ په فلوریدا ایالت کې خپل تفریحي ځای واشنگټن ته د رسنېدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړي جګړه پای ته ورسوي. ترامپ ویل موږ غواړو ووینو چې آیا موږ جګړه پایته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې ترامپ څخه دوربند رامنځته کول لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سیمې په اړه تبصره نه ده کړې. ترامپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشتو کې لمړیتوب ګرځول دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې لخپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورزنی اوربند لوړاندې سره موافقه کړي، په دې شرط چې روسیه ومني. ماسکاو تر اوسه پورې د نظر ته داسې خبرګون خوده لچې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندبل هم شامل دی. په اینال کې وجیک پوری روسی چارواکي ویلي دي چې ماسکاو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنکړی شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې به طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14 پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو لو په خطر باید د خپل لویدیزو شریکانو څخه د اوکران لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناتو د غړیتوب غوښتنه هم شامل ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به د روژتیانو خبرې د روژې پرنګونو کې واورې خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ډنمارک د کډوالو شوراوی د راتلونکي میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر 4,13,000 کسانو ته ورسیږي. د شورا په خپل تازه راپور کې ویلي له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ایستل داخلي بې ځایه کیدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به د 2026 کال تر پایه د داخلي بې ځای شویو شمیر زیات شي او له 4,13,000 ډیر کسان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. ډی آر سی د 2025 کال د نړیوالې بې ځای کېدنې وړاندوینه په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ویستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا پیچلی کړی. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې پاکستان له دې هیواده د کډوالو د جبري شړلو پروسه تیز کړې او یوازې په 2023 کال کې 1.4 میلیون افغانان له دې هیواده ایستلي. د راپور په ټکو دغه راز له ایران هم په لوړه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا بدتر کړی او د افغانستان په کمزوري اقتصادي فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې یو افغان چې نږدې 1.5 کال مخکې له پاکستانه ستون شوی او نه غواړي په دې راپور کې مخبور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې موده کې په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو او دلته کندز ته بې ځایه شو، اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. موږ خپلې خونې ورسره تقسیم کړي دي. هلته د دوی په سیمه کې 1500 په شاوخوا کې کورونه سیلابونو یوړل او خلک لا هم درپدره دي.
د ډنمارک د کډوالو شورا زیاته کړې د زلزلې، سیلابونو او وچکالۍ په څیر طبي پیښو په افغانستان کې زرګونه خلک بې ځای کړي او کورونه زیربناوي او د ژوند اسانتیاوي ور ویجاړي کړي. د کندوز یو اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نو مخبور شي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هیڅ چا په ژوند کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی. هماغه ډول ټول خفه او پریشانه دي، هماغه ډول منډې ترډې او په سرګردانۍ روان دي. له هر اړخه د زده کړو، له اړخه د اقتصاد، له اړخه زموږ په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ڈی آر سی دغه راز ویلي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه منځوي شوی چې لاملې زرګونه خلک کډوال شوي. په راپور کې دغه راز د ښځو په ګډون د بشري حقونو، بیان ازادۍ او د ښځو په زده کړو د طالبانو سخت محدودیتونه له افغانستانه د خلکو د تیښتې نور لاملونه بلل شوي. د ډنمارک د کډوالو شورا د راپور پر بنسټ اوس مهال په ایران او پاکستان کې 9.6 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری په خپل هیواد کې د جګړو او اقتصادي ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي. دغه شورا ویلي اخراج باید یوازینۍ لاره نه وي او حکومتونه باید د هغو افغانانو لپاره چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي قانوني او خوندي کډوالۍ لارې پراخه کړي. د ډنمارک د کډوالو شورا ټینګار کړی چې 6.3 میلیونه اوږدمهاله بې ځای شوي کسان افغانستان کې د جبري ستنونې د لړۍ تیزیدو او د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو سره په دې هیواد کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
دروژي رنگونه انجینر حامد یم، کابل نه. روزی میاس بخیر دی. خو ملت اشاره وګه ده، مشکلات ډیر زیات لري، لوګه ډیر زیات ده. د سرکو په غاړو په صلحاو خویندې او ورونه بیچارهګان د لوږې له لاسه ناست دي. حتی د ماښام روژه ماتي په وخت کې په سرکو پسې ګرځي، نو مکمله ټول سرکو غاړې او ښار داسې خلکو ملګري چې روژه ماتي لپاره څه نه لري. نو الله دې پرې ورحمېږي، وطن کې مشکلات ډیر دي.
زه ګوره خوایمل له کابل نه تاسو ته غږستوم. سږ کال په افغانستان کې روزه تر دې دمه ښه تېرېږي نسبت هر کال ته. په دغه 4 کالو کې په افغانستان خلک پوهېږي چې ټول بېکاره دي، بېروزګاره پاتې دي، سره له درس او له تعلیم. مو کله چې درس او تعلیم نه وي خو طبعا وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته. له هر کال نه بدتري روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې موږ ډېر شکر پرې باسو. په پروس کال چې سږ کال ډېر زیات بدتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي. د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره، پیشلمي لپاره چې جګېږي باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویر د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته یعنی تیر کال روزه او سه کال روزی ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال پروژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجائش و چې دا روژه ماتی سال اعضا لپاره یو څه وسرو یعنی ځان ته به برابرول راوړو به خو سه کال ډیری د ځوانان دي چې بیچاره دي بیروزګاره دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په ښارونو کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې پنځه ویشت دقیقې پروګرام لرو چې فرشته سحاک به د دې خبرونې کوربنه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په یو بیان کې چې پرون د امنیت شورا پر ویبپاڼه خپور شو، راغلی دی چې د پریکړه لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. نن د کابو 28 په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 102 پیښې ثبت کړې دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان مریض کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 40% زیاتې شوې دي. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې لسو طالبانو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. د جبهې په جلا بیانونو کې ادعا کړې چې تیره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې د طالبانو د غزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي، او د یک شنبه په ماښام په تخار ولایت کې د طالبانو پر یو پوسته د دوی د برید پر مهال درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپل واک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو له لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. میرمن بایربوک نن په بروکسل کې وویل چې د مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. تمه ده چې د ټرمپ او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو متمرکزې وي.
25 دقیقې
دو خبری دی، یو خود
مختنی کابینه که صرف 50%
متاسف هم چه حکومت
وقت چکره نیزاد خطا کوله چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم 25 دقیقې بس دی چې زه فرشته سحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل بې پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړي توبونو له بدلولو پرته د 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشي توکو قاچاق او د داخلي بې ځای شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 25 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو خاغلی اساق اتمر او خاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې را سره دی. دوی نه به په دغه تړاو نورې پوښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمن میلمانو ته په پایل کې خرغلاست وایم. اتمر صاحب، په پایل بل تاسو وکړو که دا راته ووایئ چې سکال د یونما په پلانونو که د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه.
من نه فرشتگان خور تاسو ته جناب اشرف تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلی. لکه چې تاسو په خپل تفسیر کې اشاره وکړه مساوده همغه ده، منتها سږ کال اولسم د مارچ کې دغه ماموریت د یو کال پوره کیږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا د یوناما ماموریت د افغانستان دپاره لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه اقتصادي او انساني بحران دی، بشري وضع دی او همدغسې د بشر د حقوق نقص دی، د امنیت مسله دی، د ترهګرۍ مسله دی او همدغسې د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې. نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بله هم شته دی چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیر شي، او هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کېدل، کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي، په دغه مواردو کې کېدای شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګو شي. لیکن په مجموعي توګه هغه مساوده ده، لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده د یو کال دپاره. سږ کال هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان چې تایید شي.
مننه اتمر صاحب، تم تاسو ته راګرځو ورزوا شفتا صاحب ته تاسو هم خبرونه ته خر اغلی. کدار ته وای چې د یونما فعالیتونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په دغه څو کلونو کې د څنګه ارزوي آیات د افغانستان لپاره د خزو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، وامدار اس په نورو برخو کې د دوی فعالیتونه څومره موثر وو؟
اول سر کې خپل تاسو سلامونه تاسو ته محترم اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. یوناما د 2002 کال نه چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړی، په بیلابیلو مواردو کې زما په اند ډېر مؤثره اجراءات هم درلودل. د بشري حقونو په باره، د بشري مرستې په خاطر، د ښځو د حقونو د خاطره، دا چې یو نیم نیوکه د دوی پر کار باندې مجلرو یا میو تعداد نور دوستان لري هغه پر ځای، مګر په کلي توګه یوناما په افغانستان کې خاصتا په دغه موجوده شرایط کې چې د مطبوعاتي لحاظ د افغانستان څه چې درنه واقع کیږي خلک نه پې خبرېږي، نو یوناما د دې خاطره هم او د کومکونو د اخستلو د خاطره، د افغانانو دپاره، د بشري حقونو د خاطره مؤثره ګامونه پورته کړی او پورته کوي. دا چې مثلا ګزارشات یو څه وروسته نشر کیږي یا په بعض مواردو کې هسې دقت چې موږ ورزنې انتظار لرو هغه دقت نه لري، دا نو بیا نیوکې پر ځای به وي، مګر شتون یې د افغانستان دپاره ډېر مؤثر وو، مؤثر دی. او دا زه فکر کوم ډېر به ښه شي چې بیا هم دې فعالیت وغځول شي او دغه امکانات ورته برابرې شي درنه په افغانستان کې په دغه مشخص موارد کې لا خپل فعالیتونه ترسره کړي.
مننه شفتا صاحب، څه فکر کوي تر اوسه پورې یوناما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي، دغه فعالیتونه څومره به طرف وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه؟ البته تاسو څنګه ارزوي دغه فعالیتونه څومره به طرف وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطره زما په ان دوی فعالیتونه به طرف او او به طرف دی، خصوصا کله چې د بشری حقوقو مسائل دوی مطرح کین او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري. زه فکر کوم دوی حق دی، ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لړ اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی، او یونما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري، او د یونما لاري نه د بشري مرستې افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغه موجوده سرپرست حاکمیت لاس ته هم رسیږي. د ښځو د حقونو د خاطر هغوی ډېرې نیوکې درلودلې چې ډېر هم پر ځای دی، ځکه چې دا د ښځو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی، یا د ښځو د کار د خاطر دغه انتقادات چې هغوی کوي زما په اند ډېر پر ځای دی، او یو څه توپیر او تفاوت دی موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وسی، خصوصا د اقتصادي لحاظه زموږ خلک ډیر همدا اوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دي چې ورته امکانات برابر نه دي، او دغه امکانات د دغه یونما لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمیت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومی، او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی. کله نه کله یو نیم انتقادات ډیر دقت نه لري، یا مثلا ډیر په وخت وړاندې کیږي نه، نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډیر شتون ونه لري. شتون یې ډیر ډیر مثبت دی، او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي، او
په افغانستان کې موږ ورته ضرورت لرو. اتمر صاحب تاسو ته درځو که دغه څنګه چې اشفته صاحب هم اشاره وکړله، د یونما کارونه د ښځو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډېر برجسته کارونه ول، خصوصا په دا څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه په راپورونو کړي و په راتلونکي کال کې، آیا هم دغه راپورونو پورې باید دوی بندوسی، او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي او په دغه برخه کې چې د ښځو انجونو په برخه کې محدودیتونه ډیر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې ښځې د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې آیا د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي، او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کدی یونما ماموریت افغانستان کې او چې ورو کله چې په 2002 کال کې یونما اداره په کابل کې پرانستل شو، او د دې نورې څانګې په ولایاتو کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې، دا ډېر شیان چې موږ وګورو دا د یونما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهاد سازی کوو، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله، او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډېر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایلو چې، او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل، په دغه کې دوی مرستې حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بل خوا نه د یونما ماموریت دا هم چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي او دا کار دوی وکړه. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه را په دې خوا دوی چون د طالبانو فکر و ایدئولوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوسته چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان ازادي ته دوی پام وکړي، د ښځو حقوق ته دوی پام وکړي، د ښځو زده کړو ته دوی پام وکړي او همدغسې نورو مسایل باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یوناما ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی، یو بل دا چې نړیوال مرستې، هغه بشري او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لاره پیدا کی چې افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتو ترمنځ. په هر صورت که مونږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیع په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوال ته او د نړیوال نه د مرستو او د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوښ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هیڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی وسه پورې هم بغاړه نګدي، یعنی دوی نه دی منلی. څنګه چې یو نیمه اونۍ مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند، د حکومت ویاند، ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو دپاره، د منل دپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدئولوژیک گروپ دی، دوی خپل نظریات، خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر هغه مؤسساتو د کارونه دوی پورته ګڼي. یعنی دوی په هیڅ صورت سره په دې تقریبا څلور کلونو کې چې موږ ګورو، هغه خپل د ایدئولوژي نقب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرخه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یوناما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګیږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړیږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیواله هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهی کیدای نشي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي، هغه راپور د اصلي او واقعي حوادثو یو انعکاس، یو راپور دی چې هغه په ملګري ملتونو کې وړاندې کیږي، او دا کار بیا د طالبانو نه خوښیږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي، او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي او هغه د دوی دپاره د منلو د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. شفته صاحب، همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو که تاسو راته ووایئ چې څه باید وشي په اوسني وضعیت کې، د افغانستان اوسني وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یوناما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي، او په فعالیتونو کې د یوناما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کوم ستونزې چې راولاړ شوي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي، او د افغانستان د خلکو د پاره حداقل د یوناما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مختلري دغه په خطو غتر سره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي؟
په دغه مورد کې متاسفانه د سیاسي لنګان دوی مختلفې دیدګاوي موجوده دي. یو دا چې یوناما د بشري حقوقو د خاطر، د بشري مسلې خاطر، د شذو د حقوقو د خاطر مکلفیت لري، او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشری اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري، او هغوی بیا د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سره کوم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره کوم راپور، دا فصلي راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکړو. نو دغه توپیر د فکري لحاظ، د ایدیولوژیک لحاظ طالبانو ته پیدا شوی، او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې واټن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیه غشتن هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دي. کنه نو د یوناما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي، چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ته دوی چندان توجه نه لري، او دغه واټن چې همدا اوس موجود شوی، دا د امکانات د فکري لحاظ، د ایدیولوژیکي لحاظ طالبان ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري، او داسې فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی دغه فصلي راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لار ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیله لار ده، او دغه بشري حقوقو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي، او حتی یوناما سره دوی همکاري وکړي. یوناما داسې نشي کولی چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لار نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي، چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لار نه دغه همکاري سپمول کیږي، او نو وړي چې هغوی سره
پوڅه فهم سره دا کار مخته دی. مننه شفته صاحب کور ودان. اتمر صاحب، څنګه چې موږ ګورو د یوناما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي، او دغه د یو کال نور هم غزي کې څه فکر کوي د یوناما شتون په افغانستان کې د
طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده، او طالبان په دې پوهیږي او کنه که پوهیږي په ولونو به اختلافات کوي؟ ځکه چې فکر کوو دغه یوازینی هغه بنسټ دی، نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي، څنګه چې اشفتا صاحب هم ورته اشاره وکړه. نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي، کله چې طالبان په وسه پوری هم نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
خبره دا ده چې طالبان نړۍ سره مشکل لري، او د نړۍ یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یوناما ده. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښته، دوی کولی شو چې د یوناما د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطح یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان په مورد کې دی، دې ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي، تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نه ویني. یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی، لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي، د نړیوال مرستې وغواړي. همدا اوس هم که تاسو وګورئ که نړیوال هیڅ مرسته مونږ کې طالبان دغه مرسته نه غواړي. طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی، ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې، نو تاسو هغه پرته راکولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران و خراب دی. نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نشي. لیکن متاسفانه طالبان من هست یو ایدئولوژیک گروپ، هغوی دې خبر پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اورېدل کېږي، د ښځو وضعیت څنګه دی، اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی، دلته باید کوم خدمات ارائه شي، دلته باید قانون اوسي که نه اوسي، د حکومتداري نحوه څه رقمي. یعنی په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانت نه دی. تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه، بې نتیجې لاړل. اسلامي کانفرانس کې دا مسائل مطرح شو، بې نتیجې شو. د نورو هیوادونو ډیپلوماټان راغلل، دوی سره وکتل، هغه بې نتیجې شو. د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته، هغه بې نتیجې شو. خلاصه نتیجه گیری داده پا جه چلور کلونو که چه طالبان تغییر ناپذیره دی. دغه شای دی، دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی. دی سره چه نره چنگه گزاره که، افغانان چنگه گزاره که، دی افغانانو دی تحمل قدرت چمره نور دی، دا یو بیل سوال ده چه وقت به دیده زواب ورکی. حتی منگه دنه نده طالبان و پرهبری که زین اختلافات مخالف نظریات گور، او دا دی واقعیتونو یو انکاز ده، دا واقعیتونه دی، منگه دزانه نوی. نو که طالبان دخه فرصت نه استفاده و که دیونامانه دوی دی دوی دی ماموریت نام راست وغالی، او نریوال سر مشترک جوا پیدا کی، نریوال تعودات سر دوی کمچه حکومتون پخوا حکومتون اوس افغانان پا مجموع کی لری دی پا غبانده پای بند پاتشی، زده سفکر کم چه دوی پا گرده دی. اوس هم فرصت دی دوی پلاس کده، لیکن فرصت رو رو مورستر بلی دی دوی دلاس اوزی. هغه سی یو وخت کې چې خدا نه خواسته افغانستان بیا بل لانجې ته لاړ شي، او هغه به ډېر ګران پیروزي د ولس دپاره. نو زما ویره د هغه نه دی، لیکن که مسؤولانه برخورد وشي دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دی ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کېدای شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته.
ډیره زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب، کور مو ودان چې مخبل نظریات مو را سره شریک کړل. تاسو زموږه کلازاتې رادیو نه اوریده 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اساق اتمر او همدار زمیرویس اشفته صاحب هم په خبرونه کې را سره ول نظریاتو نه مو یو ورنړی مننه، او له قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه را سره په خبرونه کې مال ول. تر چې دا خبرونه تر وړاندې کوم، ملامو ملشه.